ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساده خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجله پروگرام ته ځانګړې ده. لنډ خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موخه خبرونه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې، ویلې دي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولې او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکي حمله چې دیارلس امریکایي سرتیری او له 120 زیات افغانان ووژل او پړای د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله، یو تراژیدي وبلله. انتقاد کوونکي د بایدن اداره تورنوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ له کبله پخوانی حکومت ړنګ شو او طالبان بیا واکمن شول او دا هیواد بیا له ناوړه حالت سره مخامخ شو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې لپاره له پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلې بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکې بی لیه له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم طالبان باید تایید کړي. لدې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو یو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې باید ګډون وکړي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 اوښتی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایل اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لری کړي. اسرایل د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایل د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي ویشتل شوي دي. او قطر په هغه فهرست کې دوهم اسلامي هیواد شو چې وګړي کولای شي له ویزې پرته متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې قطر د امریکا لپاره یو استثنایي شریک دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو څو کلونو کې پیاوړې شوې دي. قطر چې په غزه کې د اوربان لپاره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې او وروسته د امریکا اصلي شریک و، د نړۍ 24 هیواد شو چې په دې فهرست کې ځای ورکل شوی دی. اکثر هیوادونه چې وګړي متحدو ایالاتونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي په اروپا او آسیا کې د واشنگټن پخواني متحدان دي، خو د جنوب ختیځې آسیا کوچنی هیواد برونای چې ډیری وګړي مسلمانان دي له قطر مخکې په دې لیست کې وو. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
در دې شیبي د آزادۍ راډیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لومړی مطلب. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملال یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره پیوستون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې او د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږېږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمېر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هېوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسېدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیله همدا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سره باندې درې کلن واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د استازو یوه ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نغدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوري غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه سوې چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو و غړو له دغه لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګریز واکمنۍ دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغان فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډېره ګټوره تمامه شي ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډېره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سره مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسات میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو اداوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالی مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو